السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې 19 پروګرام اورو، خو تر هرڅه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړ شوي دي. پیښه بیګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یو مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کیږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هری رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړې او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 1900 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی ان ان تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یوه لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپله دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغې اصولنامې په هکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسد الله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبد الواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیر مننه تر ټولو د مخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو او اوریدونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایی حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده. او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لا ینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان کې. معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري. او په افغانستان کې قانون خو نیوی خبره نه ده، قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري. او حتی یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان که هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو، تمسک القضات الامانیه، دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داوود خان فقید په وخت که نافذ شو، ډیر یو قوي جزایی قانون ده چې دا قانون اصل پسله د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مګر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوې ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 149 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده چې کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا مو د تاریخ بعد اسلام نه په دای زرکاله خو زرکاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مثلا مطرح ده چې کوم فقه، فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ودونو کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسائل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، اوس خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډیر غني ده، د اسلام فقه ډیر غني ده، اصول لري. خو د فقه او په قول زمین و زمانه، زمین و زمان چه ارتوایی، یعنی زمانه زمانه چه بدل کی، خو معلوم دار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شی.
مننه.
یعنی قانون میره بانید.
مننه جناب میر صاحب. په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلی دی، کومې مادیه له حقوقي او اجرایی اړخه ډیرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده، تطبیق کول ده. مګر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم په دامه اصولنامه کې. دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده. او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده، چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف و متوسط و طبقه پایین. دا طبقه پایین دا خود دیر بد معنا ورکوي. جامعه دا ویشل دا خو دا مطالب دا چه معلوم دار پا یو وقت که دا مسئله اتمن پا کم فقی کتاب که مطرح شویده یا مثال گمان کم چه پر عدل مختار که دا موضوع مطرح شویده خو اغا زمانه بلا زمانه و پوست وقت که دا مسائل مطرح کول او مخصوصا چه ده قرآن کریم ده ارشادات پا مقابل که ده پا قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چه اغا کیگی توپیر کیگی ده قرآنی وکم پر اساس ان اکرمکم ان دلای اتقاکم راغلی ده
بله.
ان ده تقوا پا اساس
بله.
نه ده دا چه علما و او بخنه غوارم آخری جمله یعنی دستی ویشن شویده که یو سوک یو جرم مرتکب شی که دی علما و طبقه کیوی سزای بالکل دیر خفیف ده که پو اشراف طبقه وی یا متوسط یعنی دیر توپیری سزاگان مطرح شویده چه دا سل پرسل ده اسلام دی مبین دی ترشادات پا مقابل ده او معلوم دار دی جزایی حقوق دی اساسات پا مقابل او همچنان دی بین المللی حقوق پر زد ده اغزختونه چه پا میساقه میساقونو که مطلع شویده اغا میساقونو چه افغانستان پا که علاق کرده او ملزم ده چه باید دغه مفردات و ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډیره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیع الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې پاکله وایي چې وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله
سخنگو نتاق دیو حکومت خو تاس تجربه لري، تاس جورنالیستی هستی پیگی چی اغوی خو مامور ده او مامور معذور ده په فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اغا خو باید یو توجیه غولاندی کی یعنی دا توجیه تی تاس نقل کل ده مجاهد صاحب نه دا خو مانای داده چه وزر بتر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یا خو طبقه پایین طبقه یا غا سوک چه متکرر مجرم بی اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویخل کیگی دا افغانستان شهروندان د افغانستان وګړي دا ولې ویشل کیږي؟ د ویشل خبره تر سوال لاندې ده او دا ویشل د قرآني ارشادات په مقابل کې ده، د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامې وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسې حتما اورېدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل، حتی یو نو تانی ورکل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصول نامه دا یو اندوی اصل ده. هندوستان هم خو دا طبقات هغه کیږي مهرباني
د پاکستان د علماو د هغوی نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزه هم ولري، خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نایب ده تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي. په دې هکله که تاسو
متاسفانه متاسفانه دا نه توجی دقیق نه ده. دا توجی مسئله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلی مسئله دا ده چه یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزله په افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شی. او بل مسئله داده چه په افغانستان که خو به طالبان را تک نه سلور نیم کاله تیریگی. مگر افغانستان خو دست ایواد ده چه دا خو په دغه سوال لسته کال که یو اسلامی ایواد و اسلامی یواد وو اسلامی یواد دی اسلامی یواد بوی. او پا افغانستان که دا قانون و دا مطالب خود دیر سابقه لری حداقل یو قرن پا افغانستان که دا مسائل سابقه لری. پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی دا مالا خان پا وقت که نافذ شویده دا پا افغانستان که در محاکمات استر محکمه خب افغانستان که سابقه لدی قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نور قانون ده سالن والی دا طول مسائل موجود و دا مسئله نه تنها د جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مثلا د خلق حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نه تنها د جرم په مقابل که د مبارزې په خاطر هغه مفید نده چه بالکل ازراری دیده متاسفانه. یعنی دست خونی که چه یوازی پا یو وصولنامه که طول اجراعات ده محاکم تنظیم شید دا خو موضوع خو واضح ده چه یو جرم اجراعات جزایی چه ارتوایی باید واضح وی ده پولیس ده صلاحیت اشفی ارگانون صلاحیت بساران والی صلاحیت او بعد دقیقه در محاکم صلاحیت مستحکیهی و هم دی خاطر یوازنی لار یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دیمون دی طولین لخوانه داده چه
مشرا باید مشره استاسو وړاندیز به تو بیا راشو پای کې بل پښتنه دادا چې بخنه غواړم چې تاسو خبرونه قطع کړی. بلغه پښتنه دا چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب ور او تعذیر ور دي. څه فکر کوي چې د دغه اصول نامه تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي یا نه؟
معلومدار بالکل تاسو پښتنه پر ځای ده. دا خو معلومدار سیاسی انگیزه لري. معنای داده چه دا اصولنامه چه وضع شویده ده طالبان و ده مشر لخوانه دا ده طالبان و ده مشر ده سیادت بخاطر ده هغه ده شخصی استبداد ده تحکیم بخاطر دا اصولنامه وضع شویده. او دا مثلا معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کشده. اما اصلی مسئله اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده غد شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده. او دا مسئله چی دوی مترکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یو متکثر ایواد ده. پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون لري. په افغانستان کې شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چورتوایی. په افغانستان کې نور مذاهب هم معلومدار موجود دی. دا مسئله یو نوع نه تنها تشنج رامنځته کوي بلکې دا مسله حتی د انفي فقه د اساساتو په مقابل کې ده. از انفي فقه او د امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، د امام ابو حنیفه مذهب، د امام ابو حنیفه مکتب ډیر متسائل مکتب دی. د غیر ارشادات او ارزښتونه د مذهب انفي ارزښتونه متسائل ده. بس نه ده چې ټول خلق باید په جبر یوازې انفي مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. کسوک وغوری چې په جبر یو سوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب که مالوندار سلپسله دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او مالمدار د ټولو انسانی ارزښتونو، حقوقي، شرعي ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او همچنان د افغانستان د مختلفو مذاهب و آزادی باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رب سوست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړئ.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقي، شرعي، فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی چې په افغانستان کې قوانین موجود و، موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواره د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوی ده، او دیر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. و همدې خاطر دا دیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازنی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دوی کولی شي چې یو متخصص هیئت، یو مجرب هیئت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلار نه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته چې راشي تاسو په رادیو کې منترکینی چې دا مثلا مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدنی، د خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2014 ماده لري، دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سل مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ ګولانډیز د افغانستان د دا لوی بحران، بحران حقوقی چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقی د مهار کولو په خاطر د مونږ ګولانډیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي، او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول ده، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یوه د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بل هیواد. دا مسله خو بر مشروعیت سره ارتباط نه لري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د ننه په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو یوازینی لاره ده، یوازینی. دا خو یو اساسنامه است، تاسو پیږی، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه او د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هن لم یکن دی، او معلومدار چې باطل دی، او موږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، موږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د موږ ګولانډیز د دې اصولنامې ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره مو مرکه وکړه. ډیره مننه.
مننه صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پوخانی رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو پاک لده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي، هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته، یا رأی د قاضي ته، چې قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبر کولې. ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي، هر حاکم به خپل خوخه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1955 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها، دا کیناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړي، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړي چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمي، مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چې کې د مجازات کیږي. نو بنام پر روس لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې، د حاکم لخوا نه دا چی کېده په ټولو باندې یو شان باندې دا کېده تطبیق کېده.
قاضي صاحب کا په مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطيږي او بځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی، تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صدر د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته له هغه نه تر تابعینو تبع تابعینو پورې، یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوي دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې یا څلور وختونه زیات نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټولې جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدودو شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي چې شرایط دي چې ثابتېدل یې ډېر سخت دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهو باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرا الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهو سره دا چی کېږي بساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیری ته، او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعذیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون، مدوم قانون، مرتکبین و دیده غسی جزاگان و تیبه چی کی گی تعذیری جزا ورطا ورکول کی گی.
یعنی تعذیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علل ری چی دایی چوم را تاکی او چا تا تاکی بکم زایی که پدغا اصول نامه که راغلی دی پیوزایی که چه د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضی باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوې ده دغه مقام ته وګوري، کچیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، کچیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او که چیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندي د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افرادو د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې چې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب در دل مختار چې دغه مستند ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نراخسته ده، هغه دا مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اولی لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې د جامع هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نکی نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه موږ ورته نشو ویلی چې دا خپله چې دا قرآن ده او حدیث ده، استنباط ده، کیدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کیدای شي خطا یې کړي. خپله امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کیدای شي ما رایه خطا یې. نو فقهي نظر هم داسې کیدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کیدای شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنام دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه به چې تقوا ولري، پرهیزګاري ولري، خدای پاک کښې زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنه کړله، حضرت عمر صاحب خپل والي چې والي و تعزیر یې نه کړ، همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعا راغله چې خلکو ورته واسطه شول چې دا د غلا واقع وه، چې دا ښځه د قریشو له قبیلې نه ده، دا باید کومه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، یو اصل ده، ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي، که هغه هر څوک وي، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نه شي.
قاضی صاحب، اگر سه د قتلیت حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتوا هندیا او شامی. دغه کوم کتابونه دي مهرباني؟
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده، دا تقریبا د نیم سوه یا درې سوه کاله مخکې ده. هغه د 250 کاله مخکې دا کتاب لیکل ده، او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډیرو فتواو نه کار اخیستل، خو ځوان چې زیات دوی ورنه استنباط کړی دی او نوشتې کړي دي په ورقې کې. رد المختار ده فتاوی هندیت عالمگیری فتاوا ده، چې هغه تقریبا تاریخ ته مطالعه کې 300 کاله مخکې لیکل شوی ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشیع جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده، هغه مشهور فتواګانې دوی ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي، چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هیڅ مطابقت نه لري اکثره مواردې. اوس د مثال په ډول باندې په دغه فتواوو کې تاسو ټول وګورئ، کوم د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا د مطالعه کې دغه ټول لوسوس دي دوی په مورد دی سایبریایي جرایم، انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي. او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر تپه مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم نه وینئ، او همدارنګه د انټرنیټي جرایمو په هکله یو موضوع هم نه وینئ. په هغه وخت کې اغلاګانې فزیکي ډول باندې کېدلې، دا یې پیشبیني کړي دي فقاو. ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینو چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېرې زیاتې اغلاګانې بانکونه نه حکېږي، له بانکونه اغلاګانې ونه شولې په میلیاردو په لکاو باندې یورو ډالرو دا شان اغلا نه شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي. ولې په دې فتوا کې اصلا دا وجود نه لري. نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، که چېرې خلک یو څوک په ګناه کې وویني هغه خلک دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم د قضایي، نو د قاضي شی کوي، محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغسې مشکلاتونه دي. د ما امید دا ده دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاو نه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار واخلي، او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بېثباتي سره مخ کیږي، ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات و د آرامش و د خوشحالي د جامعه لپاره ده. قانون دی نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره ده چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چی وکړي، ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي. خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چلده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و بزور جبه باید اونه کاره ولسی، پا منطق بانده خبری وسی، استدلال وسی، بحث وکی، خلقو تبع حق ورکی، چه کم موضوعات دیده مخالف ده شریعت دی، رازی بحث وکو، دا خونه عقل منی، نی منطق منی چه هر موضوع دوه چه دا جمع سیده وی تا سیده ده. په فقه باندې، د فقهاو په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شریعت نه ده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي، په ټول اسلامي ودونو کې. دا لاول نه تر اخره پوری د فقها او په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده، به ټول منګا وریدون کې دا ووري. دا خو یو نظر د فقیه، د فقیه په لوي کې دی چې ما نظر خطائی، نو بنا دا سه مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې وخت او تازه باندې کوم او توهم او تاړم د زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي، باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د دې لپاره موږ په دې کې څه غلط لرتي وایو، دا صحیح شي، دا غلط وایو، سر خو در نه ده کړی، خو دې لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کیږي. او بل یو خبره ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي، د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا دي هغوی کله د تطبیق لپاره دي هغوی د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري، بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بل خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې دریږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطيعوا، دما خبرې واوري اطاعت کوي. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم، هغه واقعا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې موږ ته یو جوړ نه کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب وایي، هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي، بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده، هغه د یو په مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده، هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات موږ به تاسو وګورو، د حضرت عمر بن العزیز ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنان لازم ده چې د خلکو نه داسې نشي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټول بحثونه دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټول نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټول جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بل خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده، نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي همغه اصولنامې ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي،
خو تا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا صحیح نه ده. نو هغه د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وستي دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوا کوي، د قانون دعوا کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه سوی ده پښتو ته، خلاص څنګه غوا نه کار سوی ده. نو هغه قانون خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تغیر الزمان و بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کی تغیر کوي. یو موضوع ته هغه وخت کې وا په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو اوس وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شریعت لپاره یو فتوا ورکوي، حکم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې وسیږي دغه لپاره بل فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې وسیږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاق خبرې دي، دا چې کومه دا د دوی هم کملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیږي، دا اتفاق خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بنان زما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوبه کول سي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي، خلکم شخصی نظر نه لري کوم د شخصي ګټ لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک منګه ورکو، نور حقوق دانان ورکي، علما ورکي، قضات ورکي، دې لپاره ورکي چې د منګه د جامع کې سوکالي راسي، خوشحالي راسي، لته بدبختي به جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب، بل خبر چې کیږي هغه دا ده چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي، په هیڅ د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت یې ګوري، او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه کړی.
نه دا پیج ځای کې نشته، دا پیج ځای دنیا کې دا خبره نشته. دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمیت ولري په ټولو باندې، ټول د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک ده، مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي، نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کیږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې کچېر همدغه سړی به همدغه جرم ته اړ کړی ده، چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، د ته به یو خبر ورکول کیږي، او کچور دا یو عادي وګړی د جامع هغه بیا هغه ته په درو ولسي او هغه ته جزا ورکول سي. دا یو غټ انارشیزم را پیدا کیږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام هم نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت، خپل حقوق لري، او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته د سینو بیا خو بیا بیرته د ځنګل قانون کیږي، چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي، او صاحب د مرتبه او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي، او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده، او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي، او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افراد بشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لا دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، زه عالم یم، بیا دا بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېره ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په وشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. دا اصلا نسته دي دا موضوعات. حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي. چې په دې کې بحث هغه وخت چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې له اسلام نه دا و دغه بردهداري او غلامي د کم کړله. توسعه پیدا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامان سره ښه رفتار وکړئ. بل اخ په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین چې دا موضوعات ختم کړل. نو ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اسلامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي، نو دا باید خپله خطا ومني، خپله خطا باندې باید دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د دې خطا لپاره بیا صحیح کارونه ترسره کړي، بیرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي، اشتباه ورنه شوی ده، هغه دي صحیح کی. نو بیا کېدای شي چې قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق شي، انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسی؟
ما مخکې ویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې د قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راوړي، قانون تطبیق
دا اصولنامه یې نسره واستې دي تاسو.
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي، بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین. ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعه کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې ویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي. کله چې بیا داسی قانون هغه قائل سیار چاته مرتبه او مقام قائل سی، بیا قانون د خلک احترام نه کوي.
قاضی صاحب د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث ل د طالبانو لمشرتابه او لادلی اورګانونو نه دغه اسلامي پاک لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنده ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې حق لبان جوړی ته جدي نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري چا چې قانون تطبیق کړی ده دو نظر واخلي، او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل د تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پات رسیږي. زه خبرونه کې له دواړو ګډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
تیرے جدرے قدرے دیو وہ پسے بجی جدرے قدرے شیرین مارچ تیرے جدرے قدرے دیو وہ پسے بجی جدرے قدرے
شی به غم ز ما دیلا، ولی از شی به غم